سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو مخه کده ساتې رادیو نه اوري اوس د ساتې رادیو خبرونه چلې ورځ ساته د مخام د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه نونس دولس پانونس یوش او پیزوش مترو د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي سمخه کوي د خبرونه په خبرونه پیلو د ایران دولت رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکټر لګي او څلور کسان وژل دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د زده رادیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ایجنسی په حواله د وژل شوو د کشمیر خبر کړی دی ویلي دي چې لا یو سل اویا زیات نور ټپیان شوي دي. میزان خبري ایجنسی د ایران قضایي قوې ته نږدې ایجنسی بلل کېږي. د سپای پاسداران انقلاب پر ټلګرام چینل هم د مرګ شوبله د غشمری خبرې شوې دي. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د رینه خبري ایجنسی په حواله ویل دي چې نمرنې چاودنه د قاسم سلیماني قبر ته په 200 متر او 2 پیو کیلومتر کې شوې ده. د چاودنو څرنګوالی لا معلوم نه دی. خو د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه کې د سخکار چې بریټ کوونکو د غبمونه د ریموت کنټرول په وسیله چولې دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلې. قاسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس دلی قومندان و د 2000 کال د جنوري په 3مه د بغداد په وڅنډه کې د امریکا د بيپلوټال وټکو په بریټ کې وشل شوی و. د طالبانو د حکومت د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکې چونو اړیکو خبري وکړي. د ملاشرین خون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورس په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګری زوډلو شپږ سوه 15 حمله وکړې چې دا شمیر د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابر و. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2023 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه‌شنبه د جنوري په 3مه دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه راز لچ د دوی لویدی سرحد د ناقانونه وختو د مخنیوي په پر پر پوله د اسغان کار هم نشته بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره وبند لغوه او دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه پیل کړل. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستۍ ټکانونو له کبله د مړو شو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبري ایجنسی د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شو سیمه ایشو کې واقع وژل شوی دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزول او د چرواکو په خبره تیرو دوو ورځو کې له شلو زیات نو ټکانونه هم احساس شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به خبرونه کې پاکستان ته د طالب چارواکو د سفر جزئیات تر سره شریک کړو. همدارنګه د انټرو نیوز هغه سروې به هم در سره شریک کړو چې وايي په افغانستان کې په داخلي رسنیو د خلکو باور کم شوی دی، خو بل پلو بیا ژورنالیستان شکایت کوي چې لا هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي.
وسم رسنی او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکشرون سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزې ورته ډېرې دي.
د دغه خبري اعلانو سونځي او د چې په ټوله کې اطلاع او تاول لاسرسي نشته دا او طالب ځوکونه ولې ورته جواب نه ورکي د جزئیات ترته لرو همدارنګ په لبنان کې د اسرایلو د برید په اړه باندې چې بیلابیل خبرګون نه راپارول دي د جزئیات به هم درته ولرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلون په طالب مشته ملتي هم غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو فرید سیال د اوقاف په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبر اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو غړي هم په کښته په بیلابیلو موضوعاتو باندې پاکستاني لورو سره خبرې وکړي. تېره ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل په راپور کې
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی به نن له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شوو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي، د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت دی، ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم په اړیکو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لګړې یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. لدی وړاندې دروانی ونی د یکشنبه پورز ډان پاکستانی ورسپانې هم په راپور کې ویلو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب لاوی سفر د ټي ټي پی په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی و چې د غپلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو لاستازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورسپانې لیکلی و چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او د غشان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا د افغانستان په نام نه کې پاکستانی وګړي خکیل غني. څوره جوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډه ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شوو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي خکیلو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوال د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعات خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې چې پرون شوې د پاکستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د بیا میشتیدنې وړ افغان کډوالو د خوندي انتقال په اړه هم له جلیل عباس سلنی سره غږېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لپاره یو شمېر هغه کسان چې په دغه هیواد کې کیسونه لري له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبه په ورځ د جنوري په 2 نیټه وشوه، په په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور یې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دا چې پاکستان کې خصوصا زمنګ او زما د فامیل ویزې ایکسپایر شوي دي او په دې اواخرو کې د امریکا متحده ایالات موږ ته یو امنیتي لیټر هم ولېږو، ولې متاسفانه دغه لیټر ته هم د پاکستان حکومت پولیس دوه ګونې چلان کوي، بعضې پولیس یې مني او بعضې پولیس هم هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو موږ ډېر زیات په مشکلاتو کې یو، دا چې اقتصادي او امنیتي مشکلات لرو، دا زمونږ په روحي او رواني حالاتو باندې ډېر بد.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودو سره سره له پاکستانه ایستل شوي دي.
اجدام دسمبر پشت خانه ما پولیس آمد، گفت اسنادای
دانم در دسمبر پا تلسم از مجد کور ترشا پولیس راغل، وی ویل اسنادو نمورا کرد، ما ور تا پاسپورت او ویزا ور کرد، وی ویل ستاس ویزا ختم دا باید ریپورت شد، زی حوزی تا او گفتم، حال تیراتا ویل چه دو ساتا وقت لرای کالی دی طول کرد، کم که هم دا امریکا اسناد قبول نکرد، او چه پانستان تراغو دیر سات حالت کی، کور نلرو، کالی نلرو، آن پا دی سرا هوا که بخاری هم نلرو.
ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم.
در رویترز خبری آژانس پر راپور کې چې د 2023 کال د دسمبر په 26 مخبور شو، امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شون ونډایول له قوله راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو لرونکي لږ تر لږه 30 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي، خو په راپور کې جزئیات نه ورکړل شوي چې په څومره موده کې. د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. امریکا تر دې خبرداری وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندي تابل لیکونه ولیږل او دغه شان یې د واتساپ یو بیړنی نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 20 نیټې خپور کړی ویلي چې د سپتمبر له 15 څخه د دسمبر تر 23 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې وي. کله ګوندی پاکستان بل پلو ګوندی ایران ته ورشو، د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې 10,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د دغې وزارت چارواکو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د بېلابېلو دلایلو له مخې بندیان شوي دي او د دوی حکومت په دې هڅه کې دی چې یاد بندیان د ایران له زندانونو راخوشي او بیرته افغانستان ته راستنه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په ایران کې 10,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تازه تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي او هیواد ته راولي. ښاغلی راشد زیاتوي چې د طالبانو د حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو په پایله کې له 300 څخه 400 پورې بندیان خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د دغه هیواد د پولیسو پر چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې د قانوني اسنادو په درلودلو سره هم د ایراني پولیسو لخوا نیول کیږي، وهل کیږي، سپکاوی کیږي او توقیف کیږي. په ایران کې یو افغان کډوال او خبریال امید پویا وایي چې ایرانی پولیسو څه موده وړاندې د میترو له تمځای څخه نیولی او له سپکاوي او زور زیاتي وروسته یې د کمپونو یو مرکز ته لیږدولی. هغه د خپلې دې تجربې په اړه وویل.
چندین بار خودم شخصا پولیس بازداشت کرده،
زه خپل څو ځلې د پولیسو لخوا نیول شوی وم. وروسته له هغه چې پولیسو زه ونیولم، زه 4-5 ساعتونو څخه زیات د پولیسو په توقیف کې وم. دوی راغلل او زه یې د ورامین کمپ ته بوتلم. ما خپل د خبریالۍ اسناد او پاسپورټ او ټول کارتونه راوویستل او ور ومې ښوده. زه یې له زر جنجالونو وروسته بېرته خوشې کړم.
د دایکندی ولایت اوسیدونکو غلام اصغر هم وایي چې اتمیاشت وړاندې د کار لپاره له پاسپورت سره ایران ته تللی و. هغه په افغانستان کې امنیتي ننګونې او د کار نشټوالی ایران ته د خپل کډوالۍ لاملونه وبلل. خدا چې څنګه نوموړی د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یوه ورځ امنیتي ځواکونه راغلل، بېل کومې پوښتنې او پې دلیله یې زه او زما هغه همکاران چې دلته کار کوو ووهل، او له بده مرغه په ډېر سپک چلن یې موږ ټول له ځان سره بوتلو. هر څه چې مو ټینګار وکړ، موږ اسناد لرو، پاسپورټونه لرو. زموږ پاسپورټونه په همدې ایران کې دوه ځلې نوي شوي. له بده مرغه دوی ونه منل او نامناسب او ډېر سخت چلن سره یې موږ دورامین کمپ ته بوتلو.
بعد متاسفانه قبول نکرد دیگه، و یک برخورد بسیار نامناسب و برخورد بسیار خشین دیگه ما را بوت آوردگاه فرامین.
هڅه مو وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اقداماتو په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې دا مهال شاوخوا 6000 افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پراولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ یې ډېر کړی دی. دغه کس او د هغې یو شمېر ملګري د سهشنبې په ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. اسرایلو ویلي هر ډول عواقبو ته بشپړ چمتووالی لري. تفصیل د اسدالله الدین اورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغه ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پراپر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دای د پټکو د اسرائیلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمتا کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
انټرنیوز یو سروي ښیي چې پر رسنیو او ټلویزیون راډیو او ورځپاڼو د خلکو باور کم شوی او د طالبانو لخوا پر رسنیو خبریالانو د لګول شو بندیزونو له امله خلک پر ټولنیزو رسنیو او د شفاهي معلوماتو به ترلاسه کولو بسنه کوي. د دې سروې له مخې ښځې په ټولنه کې اله زده کړو، کار او حضور نه د بې برخې کېدو له امله د ښځو اړوند مشخصو خبرونو او روغتیایي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا د انټرنیوز د پور محتوا ردوي او ادا کوي چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په پام خپل ازادۍ لري. تفصیل په دې راپور کې ورو
د هغه راپورونو لمخې چې انټرنیوز د سیشن می په ورځ خبر کړ، په کورنۍ او اطلاعاتي سرچینو لکه رادیو، تلویزیون او رسپانو د محدودیتونو او سانسور لامل د افغانانو باور په دې رسنیو کم شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ډیری خلک په ښارونو او د ټولنیزو رسنیو او په کلیو کې په شفاهي بڼه خبرونه او معلومات تعقیبوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل او فعال رسنۍ هم د طالبانو د حکومت د چارواکو له بندیزونو سره مخ دي. په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی او له دې امله حتی وګړي هم ویره لري او په ټولنیزو رسنیو او په خپلو ورځنیو اړیکو کې ځان سانسوروي. دا سروې د 2023 کال له مې څخه تر جولای میاشتې پورې شوې ده چې په کې په څلور دېرش ولایتونو کې له 999 ښځو سره د ټلیفون له لارې او مخامخ مرکې شوي دي. د دې سروې پایلې ښیي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز دوی حتی له نورو سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو، ښوونځیو او سینګارتونونو په اړه له معلوماتو څخه بې برخې کړي دي. انټرو نیوز په دغه راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې ښځې او نجونې د بې سوادۍ له امله د معلوماتو له کمښت سره مخ دي او له ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ څخه د خبرونو او روغتیا اړوند معلومات نشي ترلاسه کولای. د دغه سازمان د موندنو له مخې د ښار 28% اوسیدونکي ټلویزیون لري، په داسې حال کې چې دا شمیره په کلیو کې تر 50% کمه ده. خو له رسنیو د اوریدونکو ګټه اخیستل د کلي او ښار ترمنځ یو شان ده. د دې څېړنې د موندنو له مخې په دې موده کې رسمي بنسټونه، روغتیایي او بشر دوستانه سازمانونه او غیر رسمي بنسټونه، جومات، شوراګانې، د ګذر وکیلان او ښوونځي د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انټرو نیوز د راپور محتوا ردوي او ادعا کوي چې رسنۍ خپل ازادي لري خو باید ملي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
اوس رسنۍ بالکل خپل اختیار لري، فقط هغه اصولیز موارد دي چې هغه باید مراعات شي، لکه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول چې هر ټولنه ارزښتونه لري، دلته هم دا مهم دي، او عمومي د افغانستان ګټې او ملي ګټې په نظر کې نیول، او د شایع افغاني او د پروپاګاندا محض نه سي حقیقتونه لري، ځان ساتنه زده دي د رسنۍ اعتبار سره کومک کوي. نور کوم مقیدات په جان دي وزه کړي او د پخوانه رسنیو هغه اعتبار باور ډېر سوی او بې پرې نشرات لري.
بلخوا یو شمیر افغانان وایي چې پر تفریحي پروګرامونو د محدودیت او د معلوماتو د سانسور له امله تر ډیره بهرنۍ رسنۍ تعقیبوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اغه رسنۍ چې کوم څه حقیقت یې غن شي ویلای او ډوريږي او محدودیتونه به ډیر پیوزه شوې دي. دا چې دا یو حقیقت دی چې د خلکو باور په محلي رسنیو باندې بیخي صفر شوی دی، ځکه هیڅ څه رښتیا نه وي او د معلومات هم نه دي، ځکه د فشار لاندې دي او هر څه حقیقت نشي ویلای. تنه تلویزیونونه نه بلکې رادیو هم د دوه فشار لاندې دي، د دوه سانسور لاندې دي، بلکې په هغو کې اتون جونې او خزې نشي کولای وخوندي په لوړ غږ یا داسې وغږېږي چې د دې په حساب غیر اخلاقي وي. نو دا یو حقیقت دی.
په کابل کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي او د راپور خپرولو په برخه کې د بندیزونو په اړه داسې وایي:
په محلي رسنیو ځکه د باور کچه راټیټیږي چې تر ډیره په اوسنیو وختونو کې له محلي رسنیو څخه یوازې هغه مسایل نشریږي چې یوازې د حکومت په ګټو راڅرخي یا د حکومت لپاره یوه مثبت انګیزه رامنځته کوي. ولې هغه مسایل چې هغه د ولس غوښتنې دي، سالم انتقادونه دي، د هغوی لپاره نه خبرې اعلان کولای شي چې په دغه مسایلو باندې راپورونه جوړ کړي، او نه هم چارواکي علاقه ښیي چې په دغسې مسایلو کې د خبرې اعلان پوښتنو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو ځینو بنسټونو په بیلابیلو راپورونو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له سانسور او محدودیتونو سره او یو شمیر خبریالان له تاوتریخوالي، بندي کېدو او ګواښونو سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د 2023 کال پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له ازادي راډیو سره د خبر پر مهال ویلې دوی له ننګونو ډک کال تیر کړی دی. دوی وایي په تیر کال کې خبریالان د سانسور، ګواښونو، د بیان ازادۍ، نقد، زندني کېدو او د راپورونو په چمتو کولو کې له محدودیتونو سره مخ و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 2023 کال له پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان وایي چې له ننګونو ډک کال تیر کړ. دا خبریالان ادعا کوي چې د دوی د خبریالۍ د دندې پر مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیتونو، سانسور، ګواښونو، شکنجې، وهلو، ټکولو او نیول کېدو سره مخ شوي دي. په کابل کې یو تن خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د اقتصادي ستونزو سره سره د خوندیتوب او امنیتي ستونزو تر څنګ په 2023 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ و.
هغه څه چې کل زما په لاره کې خنډ و، اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیت و. طالبان یوازې یو محدود شمېر رسنیو ته چې د دوی په ګټه وي معلومات ورکوي یا هغه معلومات وړاندې کوي چې دوی تایید کړي وي.
د کندهار ولایت یو خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په 2023 کال کې د خپل ژورنالیستیکي کار د وضعیت په اړه وویل.
وسم رسنۍ او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لږ شرون سره مخامخ دي، زندانی کېږي او ستونزې ورته ډېرې دي. نو په ټوله کې دلته د رسنۍ وضعیت په نورمال حالت کې نه دی، که څه هم د همغږۍ په برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د معلوماتو نه لاسرسی سرچینو محدودیت پر خپل ځای پاتې دی.
په افغانستان کې یو بل خبریال وایي خبریالان په ځانګړې توګه خزینه خبریالانې معلوماتو ته د لاسرسي او له دولتي مسؤلانو د معلوماتو غوښتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل په تیر کال کې د ښاري راپورونو د چمتو کولو پر مهال په ډیرو مواردو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی.
له خپرېدو مخکې موږ ته ویل چې باید راپور خپور نه کړو. موږ د بیان ازادۍ له سختو ننګونو سره مخ یو.
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالان په خپل کاري بهیر کې له محدودیتونو سره مخ شوي چې ځینو یې د ستونزو له امله خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان په لویدیځ کې یوه ښځینه خبریاله وایي په تیر کال کې له محدودیتونو سره مخ وه او حتی د طالبانو حکومتي چارواکو یې په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ګډون مخه نیوله. هغې ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال و. ما ولیدل چې یو نارینه خبریال ته په خبري کنفرانس کې د ننوتو اجازه ورکول کېده او ښځینه خبریالې ته یې اجازه نه ورکوله. څو ځلې له خبري کنفرانسونو له دې امله ایستل شوی یم چې ښځه یم.
هغې ادعا وکړه چې په روان کال کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د رپورټونو د چمتو کولو او د هغې د خبریالۍ د کار له امله ترې پوښتنې شوي. د داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2023 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1638 پېښې ثبت کړي دي. د یادې ادارې د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سومیا ولیزاده وایي په دغو قضیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، د خبریالانو توقیف، ګواښونه، شکنجه او بندي کول شامل دي او په 2023 کال کې د تاوتریخوالي ډولونو د تیر کال په پرتله توپیر درلود.
در همین سال ما محاکمه
کال کې موږ د لسو خصوصي رسنیو او د دوو خصوصي رسنیو مسول مدیرانو محاکمه درلوده چې یو یې د دایکندي ولایت و چې مدیر یې په یو کال بند محکوم شو او د ملي تلویزیون درې کارکوونکي محاکمه شول چې دا په حقیقت کې د رسنیو له قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ښیي.
خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خپل حکومت تر کنټرول لاندې له ملي راډیو او تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې او ادعا کړې چې دغه خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو فشارونه هم نشته. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په کلنی راپور کې چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خپور شو ویل شوي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه لګولي چې ځینې یې په 2023 میلادي کال کې لګول شوي دي. د رسنیو د منځپانګې محدودول، د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز او د طالبانو پر حکومت نیوکې نه کول د دغو بندیزونو برخې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په درناوي سره ازادي لري، خو مجاهد دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون ته ویلي یو شمېر هغه رسنۍ چې د ده په وینا جدي سرغړونې یې کړې او د هغه په ادعا د ملي ګټو خلاف او د بهرنیو کړیو په خوښه کار کوي خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکو دندو پر مهال وژل شوي. په ورته وخت کې د بې پولې خبریالانو ټولنې یا RSF په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي.
دوی منی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږې اصول درې تنه وژلی دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنی رسنی او د پاکستان د کورنی چارو وزارت وایي طریق طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنی چارو وزارت د خبره پرون سشنبي د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنی چارو وزارت پوښتلی و چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې وروسته ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو میره د شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکي واقع وژل شوي دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه پورې د رښتر په کچه 1.8 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونه یو یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريز سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکې ګمارله ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګماره. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو اسیالیو په لوبډړې کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبډړې یې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د دوه پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړی وروستۍ سیالي د جنوري پر 2مه نیټه د سه‌شنبه ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې 130 منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19 اور کې د 6 وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي 10 او نجیب الله ځدران 20 نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی سیالۍ تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه
وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر 9 نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2 منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1 نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د 12 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې 2-1 په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د 3 شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 12 نیټه پیل او په 12 به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګلی استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولای دی. خغری ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ پورسته سیالی کې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی تروټ د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوت د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغری تروټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن تروټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لایې پسې وغځوي. جاناتن تراټ په خپل لوبیز کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 18 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن تراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشهور روزونکو دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکې ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلي دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیګ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیت لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیګ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیت لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړې دي چې وه لوبغاړي یې پکې آؤټ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیت لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قراردادونه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدې سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبلړۍ په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپ وهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اوره په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې.
د افغانستان لپاره پوتو پچون کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند څلور څلور لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي،
یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم وو او کوچینګ سټاپ وو، موږ ته دا پلان راکو چې وکټ وکټ بالینګ وکړو. هغه اوس موږ وکټ وکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې څلور لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زه نن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانند د تین بریا باندې څلور وکټ واسي، بس په دواګانې کې بیا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګانې به راوړو. د خیر
نیمه نصف په پکا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سټارټ وانه ستې رنز کم رااله، خو د وکټو کتلو ته دا یو سوشپورا یو سلاتیا وی ډېر غټ رنز پر دا وکټه. نو دې کریډیټ ز عرب دومن ته او علامه محمد غزنفر تور کوم چې ډېر زبردست بولینګ یو کوي. سوت افریقا چې وګورو ډېر زبردست ټیم دی، ډېر بیلنس ټیم یو، نو ډېر زبردست بولینګ کوي او دا بریا هم بارکې ټولې وازواله ته وایم. او په دوا کې مو یا ساتي چې په مخ کې او ورلد کپ کې او روان سیریز نو میچو ټیم ښه پرفارم کوي.
دا ویلو د چې د دې سیالیو په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماته خوړلې و. په یاد لوب کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په نه سل وختورونو کې 199 منډې هدف ټاکلې و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا، حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډي شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سر په ودرشمه ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیز ووهله او په 112 منډو نسوځیدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر دوا، ناصر حسن او بشیر احمد یو یو وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبرو کړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې څلور لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ور د چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي. خغلی وارنر په یو پاڼه کې 315 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26 نیمه سلیزې وهلې. 10 کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 118 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یو پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د آسترالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په درېیمه نیټه د چهارشنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چاري پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چاري پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي، چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وې، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وې، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي، هغه ډیمانډونه به ومني که نه دا به یو بله بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای سي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام چې دا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده مونږ نسو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو دېرش ولایتو کې کېږي پنځه سوه رجسټر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځ ته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهدانی خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې هم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې دي کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو پنځه شپږ لوبغاړي کېدای سي قرارداد ولري داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بله کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو د کوم زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د حکومت د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نه سي کوی چې دی د آی سی سي په رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نه سي ټچ کولی هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.